السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د نورو مهمو راپورونو ترڅنګ اوري چې د جمهوریت ریاست کاندید اشرف غنی احمد زای وایي چې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې باید له نور ځنډ پرته د دوشنبه پورې اعلان شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخوانی رئیس ضیاءالحق امرخیل وایي چې پر د درغلۍ د تورونو پورې کول یوه توطیه ده. په نورو مسلو هم راپورونه لرو، خو اوس د افغانستان سیمې او نړۍ روسي خبرونه اورو چې صفي الله ستانکزای وړاندې کوي.
د جمهوریت ریاست کاندید اشرف غنی احمد زی ویل د روانو انتخاباتو لانجې په اړه د ټیم سکوت د کوم جوړجاړي معنی نه لري. د بلې خوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا پخوانی رئیس ضیاءالحق امرخیل له افغانستان څخه د خپلې تېښتې موضوع رد کړه. د کابل امنیه قوماندانۍ چارواکي وایي د ارغندې چوک په سیمه کې پرونی ورلګېدنې چې په نتیجه کې تیلو سلګونه ټانکره وسوځېدل د وسلوالو مخالفینو لخوا د یو ځای پرته شوي ماین د چاودنې له امله وه. او د یوکرین چارو حکومتي ځواکونو د روسي پلاوي بلتن غوښتونکو په مهم ښار سلیویانسک کې روسه له هغې دولتي بیرغ وځړوه چې مخالفین یې اندشپې لخوا د ختیځ له دې صنعتي ښار وشړل. سر کې هم پام وکړی د ازادي رادیو د خبري احمد زبیر ژمن د مړینې په اړه راپور ته. د ازادي رادیو خبري احمد زبیر ژمن د ورپېښې ناروغۍ له کبله د شنبې ورځې د سهار په 2 بجو له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ارواښاد ژمن له ډېرې مودې راهیسې د سږو د ناروغۍ له کبله د اسلام آباد په یو روغتون کې بستر و. ارواښاد ژمن 2 کاله وړاندې په یو متدینه او روڼ اند کورنۍ کې زیږېدلی و. د ارواښاد ژمن ژوند ته په روانه خپرونه کې وکتنه شوې چې اورېدلې مه هېروئ. د افغانستان د جمهوریت ریاست کاندید اشرف غنی احمد زی ویل د روانو انتخاباتي لانجو په اړه د ټیم سکوت د کوم جوړجاړي معنی نه لري. ښاغلی احمد زی نن په یو خبري کانفرنس کې ویل د تحول او دوام ټیم د روانو انتخاباتي لانجو په اړه د دې لپاره له صبر کار اخیستی چې غواړي د خلکو رایو ته په پوره توګه درناوی وساتل شي.
موږ صبر او حوصله د ډار معنی نه لري، د دې معنی نه لري چې ضعیف موقف، اما خلک کې تشویشونه پوښتنه داده چې آیا موږ کوم معامله کړی او ځواب مې واضح ده. اتناس په آزاد اراده باندې موږ معامله نه ده کړی او نیکو.
خغلی احمد زید انتخابات پر کمیسیون غږ وکړ چې د مهالویش لمخې د ابتدایي پایلې د سرطان په 14 او وروستي نتایج باید په 1 اعلان کړي. څو راتلونکي منتخب ولسمشر د ارسات په 11 د لوړې مراسم ترسره کړي. افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون دارالانشا پخوانی رئیس ضیاءالحق امرخیل له افغانستان څخه د تېښتې موضوع رد کړه او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون یې وغوښتل چې د ده په اړه ټولې دوسیې باید په جدیت وڅېړي. ښاغلی امرخیل نن په یو خبري کانفرنس کې وویل د انتخاباتو په بهیر کې د ده په اړه ډېرې توطعې جوړې شوې وې، خو د تر خپلې وسې د ځینو قوماندانانو او والیانو په شمول د چارواکو د درغلیو او لاسوهنو مخه ونیوله. او د کابل امنیه قوماندانۍ چارواکي وایي د ارغندې چوک په سیمه کې پرونی اورلګېدنه چې په نتیجه کې د تیلو سلګونه ټانکرونه وسوځېدل د وسلوالو مخالفینو لخوا د یو ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې وه. د کابل د امنیه قوماندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر ګل آغا هاشمي ویلي چې وسلوالو مخالفینو د تیلو په یو ټانکر کې یو مقناطیسي بمب ځای پر ځای کړی و چې په چاودېدلو سره د تیلو نږدې 400 ټانکرونه هم په بشپړه توګه وسوځېدل. له بلې خوا د کابل د امنیه قوماندانۍ ویاند حشمت الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل په دې پېښه کې میلیونونه ډالره مالي تاوان وخته، خو د وروژونکو ډلو د راپور له مخې کوم ځاني تلفات نه دي رامنځته شوي. له بلې خوا طالب ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې دا کړي چې دا حمله د دوی لخوا شوې ده. دا تر اوسه نه ده معلومه چې د تیلو دغه شخصي ټانکرونو ناټو ته تیل انتقالول که څنګه. د یوکرین حکومتي ځواکونه د روسي پلاوي بلتون غوښتونکو په مهم ښار سلیویانسک کې وروسته له هغې دولتي بیرغ وځړوه چې مخالفین یې اندشپې لخوا د ختیځ له دې صنعتي ښار څخه تېښتې ته اړ ایستلي وو. د یوکرین دفاع وزیر والیری ګلیتی په یو بیان کې نن ولسمشر پیترو پوروشینکو ته ویلي چې د سلیویانسک ښار د شورا په ودانۍ چې مخالفینو پکې اډه درلوده دولتي بیرغ وځړول شو. له دې مخکې د یوکرین د کورنۍ چارو وزیر ارسین ایواکوف وویل د روسي پلاوي بلتون غوښتونکو قمانداران او اړوند کسان له دې ښار څخه چې ډېری ودانۍ اپریل شپږمې راهیسې په خپل کنټرول کې راوړی وي وویستل شول. د یوکرین جمهور رئیس پیترو پوروشینکو نن د خپل هیواد پوځ ته امر وکړ چې په سلیویانسک ښار کې دولتي بیرغ وځړوي. په مصر کې یوې محکمې د اخوان المسلمین ډلې مشر په ابدي بند محکوم کړ. یو مصري ټلویزیون د شنبې په ورځ ویل وروسته له هغې چې تېر کال محمد مرسي د پوځ لخوا له واکه لیرې شو پر محمد بدی تور پورې و چې د اخوان المسلمین له 6 نورو غړیو سره یې په ناارامیو او تاوتریخوالو کې لاس درلود. بدی په 2 نورو قضیو کې د اسلام پالو مخالفانو په وړاندې په تاوتریخوالي کې په اعدام محکوم شوی دی. محکمې همداراز د شنبې په ورځ د اخوان المسلمین پر 10 نورو غړو هم د اعدام حکم صادره کړ. او د بشري حقوقو د سارنې ډلې یا هیومن رائټس واچ له پاکستان غوښتي چې د تروریزم ضد نوی قانون لغوه کړي. د بشري حقوقو د غیر نړیوالې مؤسسې دغه نوی قانون د ځپلو قانون نومولی دی. د پاکستان پارلمان د تروریزم ضد نوی قانون د جولای په دوهمه تصویب کړ چې له مخې په تروریستي پیښو کې مجرم ته د بند سزا دوه برابره شوې او امنیتي ځواکونه کولی شي چې په تروریزم تورن کس تر درې میاشتو پورې پرته له دې چې د هغه پر ضد د جرم سند وي په توقیف کې وساتي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه موږ له ازادۍ راډیو نه واورېدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ او هم یې واورئ. پته ده ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ او آر جی. وړاندې په خبرونه کې د جمهوری ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو ابتدایي نتیجې باید سبا نه بل ورځ اعلان شي.
روز دوشنبه 16 سرطان موافقه است که با کمیسیون محترم صورت گرفته. این روز از نگاه ما قابل تعقیب.
د انتخابات خپلواک کمیسیون د دارالانشا په خوانی مشر ضیاءالحق مرخیل پر ځان لګیدلې تورونه یو سیاسي توطیه وبلله.
کله چې ما د مسافرت چې دوی فرار ممبر باندې کوي هغه رسوا کیږي، زه باور لرم چې دا نورې توطیې به هم وخت و زمان رسوا کړي.
د ازادي راډیو د پښتو برخې ایډیټر او تکړه خبریال احمد زبرجمن له فنی نړۍ سترګې پټې کړې. د زبرجمن د ژوند او کار په اړه درته په دې خبرونه کې معلومات درکوو. په کابل کې د اورلګیدنې له امله د ناټو شاوخوا 400 اکمالاتي موټر وسوځیدل. امنیتي چارواکو نوې هڅه پیل کړې ترڅو په کابل د راکټي حملو مخه ونیسي. نور مطالب هم لرو. هیله ده تر پای را سره پاتې شئ. شپږ بجې او و دقیقې شوې. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، د افغانستان د جمهوری ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د اعلان موقتی ځنډیدلې د ملي ګټو په خاطر ومنل، خو د نتایجو نور ځنډیدل ورته د منلو وړ نه دي. ډاکټر اشرف غنی احمدزی د شنبې په ورځ په کابل کې د یو خبري کنفرانس پر مهال وویل چې د جمهوری ریاست انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د اعلان د ځنډیدو په برخه کې هیڅ ډول تخنیکي ستونزه نشته. دا په داسې حال کې ده چې د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ویلي و تر هغه چې پاکې رایې له ناپاکو نه نوي بیلې شوي د ابتدایي نتیجو اعلان ورته د منلو وړ نه دی. نور تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم د سرطان پر شپاړسمه د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو د ابتدایي نتایجو پر اعلانېدو ټینګار وکړ. ډاکټر اشرف غنی احمدزی د شنبې په ورځ کابل کې په خبري کانفرنس کې وویل چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنۍ نتایجو د اعلان موقتی ځنډیدل د ملي ګټو د تامین په خاطر منلې، خو د نتایجو نور ځنډیدل ورته د منلو وړ نه دي. ښاغلی احمدزی همدارنګه وویل د لومړنۍ نتیجو د اعلان د ځنډیدو په برخه کې هیڅ ستونزه نشته.
د دې لپاره چې پروسه شفافیت په کامل ډول او مطمئنه ډول عملي شي مګومن یو زرو نسو درس محله تفتیشان براست. ای موک در ایس واسد شپارسم ده سرطان که باید مقدماتی نتایج ده افغانستان ولس سر شریک سی. هیچ نوع تخنیکی ستونزن وجود نلری چی دیده باعث و گرزی چی خند راست.
اشرف غنی احمدزی زیاد تکره چی باید انتخابات و لمرنی نتایج ده سرطان پر شپارسم و رستی حقه ده سرطان پر یو دیرشم او ده نوی جمهور رئیس ده لوری مراسم باید ده اصد میاشتی پر یو لسم نیتا تر سرسی. دا په داسې حال کې ده چې د جمهور ریاست کاندید عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وړاندې ویلو تر هغه چې پاکې رایې له ناپاکو هغوی نوي بیلې سوي د لومړنیو نتایجو اعلانېدل ورته د منلو وړ نه دي. ټاکل سوی د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو لومړني نتایج د راتلونکي دوشنبه په ورځ چې د سرطان شپاړسمه کېږي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا اعلان سي.
په راپور کې موردل چې د افغانستان د جمهوری ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی ویلي د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د اعلان موقتی اعلان د ملي ګټو په خاطر ومانه، خو د نتایجو نور ځنډیدل ورته د منلو وړ نه دي. په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا په خوانی مشر ضیاءالحق مرخیل د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون وغوښتل چې د ده پورې اړوند تورونه په شفاف ډول وڅېړي او نتیجه یې له خلکو سره شریکه کړي. ښاغلی مرخیل چې له خپلې دندې نه تر استعفا وروسته د لومړي ځل لپاره په یو خبري کنفرانس کې خبرې کولې، بهر ته د هغه د تېښتې په اړه خپاره شوي رپورټونه هم په کلکه رد کړل. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې تر اوسه ښاغلی مرخیل ته منسوبې ټلیفوني خبرې دوی ته نه دي رسېدلې، خو په دې اړه د دوی څېړنې پیل شوې دي. په دې اړه تفصیل د فهیم معبد په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د درالنشا په خوانی مشر ضیاءالحق مرخیل هیره څرګندوي چې پر د لګیدلې ټول تورونه په خورا شفافیت او جدیت وڅېړل شي. ښاغلی مرخیل د شنبې په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال له انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نه په کلکه غوښتنه وکړه چې پر هغه د لګیدلو تورونو قضیه به بی طرفی او شفافیت سره وڅېړي. نوموړي یو ځل بیا د اصلاحاتو همپالنې د ټیم لخوا هغه ته منسوبې خپرې شوې تلیفوني خبرې چې دی په انتخاباتو کې په درغلیو تورنوي جعلي او د ځان پر وړاندې یو توطیه وبلله.
د شکایاتو محترم کمیسیون څخه هیله مو ده چې اوس اصلي مرجع ته موضوع رسیدلې. قوانین په دې موضوع کې واضح دي، د انتخاباتي هر موضوع شکایت اعتراض د شکایت محترم کمیسیون پورې اړه لري. د دوی څخه غوښتنه مې دا ده چې په یو ښه شکل کې بې طرفانه مستقلانه دغه موضوعات چې کوم تورونه کمی توتی ماته جوړې سوي دا وڅېړي او نتیجه یې د افغانستان نجیب ولس سره شریک کړي.
وروسته له هغه چې د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخابات جنجالي شو، د اصلاحاتو هم پالنې ټیم د انتخاباتو له کمیسیون سره خپل اړیکې پرې کړې او د دې کمیسیون د دارالانشا د رئیس د استعفا غوښتنه وکړه. ضیاءالحق مرخیل په یوې خبري غونډه کې له خپلې دندې استعفا وکړه. نوموړي هغه مهال ویلي وو چې د هیواد د راتلونکي او د انتخاباتو بهیر د عادي کېدو لپاره یې له خپلې دندې استعفا کړې، خو له دې څو ورځې وروسته یو شمېر رسنیو داسې خبرونه خپاره کړل چې ګواکې ضیاءالحق مرخیل له هیواده تښتېدلی. ښاغلی مرخیل د شنبې په ورځ د دغه خبرونو په اړه وویل چې یو شمېر کړۍ د پر وړاندې یو دسیسه جوړوي. نوموړي وویل چې د امنیتي ګواښونو له امله یې ونه شو کړای چې د هیواد دننه خپل درمننه وکړي او مجبور شو چې د دریو ورځو لپاره متحده عربو اماراتو ته ولاړ شي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي سره له دې چې د اصلاحاتو همپالنې ټیم نه یې ښاغلی مرخیل ته منسوبې ټلیفوني خبرې نه دي ترلاسه کړي، خو دغه قضیه په جدي ډول څېړي. د دغه کمیسیون ویان نادر محسنی د شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل د دغو ټلیفوني خبرو د تثبیت لپاره د ملګرو ملتونو نه د مرستې غوښتنه کړې، خو تر اوسه یې په دې حقله جواب نه دی ترلاسه کړی.
راجع به قضیه جناب آقای امرخیل، موضوع هم قسمی که قبلا هم
دی وای د خغلی امرخیل د قضیه په اړه باید وایم څنګه چې مونږ مخکې هم ویلي دا موضوع مونږ څېړو. تر اوسه ملګرو ملتونو مونږ ته د هغو ټلیفوني خبرو د څېړلو په برخه کې د همکارۍ په اړه جواب نه دی راکړی چې د انتخاباتو د کمیسیون د درونشه مشر ته منسوب دي، خو مونږ په دې برخه کې خپل کار ته دوام ورکوو. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یونما یو ویان نظیف الله سلرزی ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اړتیا په صورت کې به دوی د دې هیواد د انتخاباتو پروسې سره یوازې تخنیکي مرسته وکړي. د انتخاباتو د مهالویش له مخې ټاکل شوی و چې د انتخاباتو د جمهور چې د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو لمړنۍ پایلې د سرطان میاشتې په 11مه نیټه اعلان شي، خو د انتخاباتو کمیسیون لخوا د ځینو انتخاباتي محلونو د بیا څېړلو په خاطر د دغه پایلو اعلان وځنډېده. ټاکل شوی چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لمړنۍ پایلې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ او وروستۍ پایلې د سرطان میاشتې په 1.5مه نیټه اعلان شي. فهیم عابد، ازادي راډیو، کابل.
د 2023 کال انتخابات تحلیلونه، خبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له آزادۍ رادیو څخه.
شپږ بجې او 13 دقیقې شوې، تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو د پښتو څنګې ایډیټر او تکړه خبريال احمد زبیر جمن تیر شپه د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شو. د ځوان خبريال احمد زبیر جمن مړینه آزادۍ رادیو ته لویه ضایع، لویه او نه جبرانېدونکې ضایع ده. د هغه ژوند ته نسیم شفق په دې راپور کې کتنه کړې چې د زبیر جمن په غږ پیلېږي.
15 غلام صدیق وردګ مخترې له ازادي راډیو سره په مرکه کې څو ځلې لسترګې اوښکې توی کړې او داسې انګېرله چې ګینې په ژوند کې د اختراعاتو او د دې قدر نه دی شوی،
دا د ازادي راډیو د ځوان خبريال د پښتو برخه د ایډیټر او پیاوړي لیکوال احمد زبیر جمن غک دی چې لډیرو ارمانونو سره یې له دیفانی نړۍ نسترګي پټې کړې. مرحوم احمد زبیر جمن د شنبه په شپه 2 بجې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې په یو روغتون کې د ورپیخي ناروغۍ له امله ومړ. د ازادي راډیو مشر هاشم محمد احمد زبیر جمن مړینه یو لوی ضایع وبلله.
دا داسې یو لوی ضایع ده زموږ دپاره چې موږ واقعا همدا اوس زه رښتیا ووایم زه پخپله ډېر حیران یم. جمن صاحب ډېر ځوان و، جمن صاحب ډېر بااستعداده و، جمن صاحب ډېر یو وطنپاله شخصیت و، او د ده وفات په دغسې یو ځوانۍ کې زموږ دپاره یوه ډېره لویه ضایع ده او موږ ټول ورباندې ډېر زیات خواشینې یو.
احمد زبیر جمن په 1923 میلادي کال کې یعنی له اوس نه 2 کاله مخکې د لوګر ولایت مرکز پوریالم پورې مربوط د پاتخابه شاهانی په کلي کې د نړۍ ته سترګې غړولې وې. مرحوم جمن په ماشومتوب کې له خپلې کورنۍ سره پېښور ته مهاجر شو او ښوونځی هم تر 12 ټولګي پورې هلته ولوست. هغه د ښوونځي په دوران کې هم له ژورنالیزم او خبریالي سره مینه درلوده. احمد زبیر جمن د کانکور له ازموینې وروسته د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي ته بریالی شو او په 1940 لمریز کال کې د دې پوهنځي د مطبوعاتو له څانګې فارغ شو. مرحوم جمن د 2001 میلادي کال د جون په 14 نیټه په کابل کې له ازادي راډیو سره د خبریال په توګه کار پیل کړ او د 2013 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه د پښتو څانګې د ایډیټر په توګه وګمارل شو. د ازادي راډیو خبريالان خان محمد سین، ناجیه صافی او اسدالله لودین چې څو کلونه یې له مرحوم جمن سره په یو دفتر کې کار کړی د هغه په اړه وایي.
د زبیر جمن د مرګ خبر یو کلک گزارو چې نن په مونږ وشو. جمن ښه دوست او په دوستۍ ډیر ښه پوهېده. جمن په ځان باوري ژورنالیست او خپل کارونه تر ډیره حده په چپه خوله ترسره کول. کار سره مینه و او رزنه ژورنالیستیکی چاره به تر ډیره د دفتر له همکارانو سره شریکولې.
د هغه د مرګ د خبر په اوریدو سره ډیر غمجن یو. زه خپل شخصا لژمن ډیر خوږی خاطرې لرم او په هر برخه کې مې ترې ډیر شین زکړی.
احمد زبیر جمن یو به حوصله انسان او په خپل مسلک کې رسیدلې شخصیت و. له همکارانو سره په رادیو کې د چلند د ملګرتیا په فضا کې و. همیشه به په شوندو مسکا و، غوسه نه کوله. د دې کمای به زموږ لپاره په ژوند کې یو رنګ وي.
احمد زبیر جمن په پښتو او دری سربیره په انګلیسي او اردو ژبه هم رواني خبرې کولی او د خبريالي ترڅنګ د کتابونو لیکلو او ژباړلو سره هم ډیره مینه درلوده. مرحوم جمن له ازادي رادیو مخکې له یو شمیر نورو رسنیو سره هم کار کړی وو او لکه څنګه چې تخلص جمن په خپل کار کې هم همداسې جمن وو. زبیر جمن واده کړی وو او د واده سمره د مروی په نوم یو درې کلنه لور ده چې په دفتر کې به هم هر وخت ډیره یادوله. زبیر جمن ډیر وطنپاله او د ملي افکارو خاوند وو او هر وخت د دې پلوي کوله چې باید ستونزې او مسایل د تفاهم او خبراتو لارې حل شي. احمد زبیر جمن له دې نړۍ نه ولاړ خو مونږ ټول په دې باور یو چې خاطرې به تل زموږ په ذهنونو کې پاتې وي. روح دې خادوسی.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وايي د کابل په ارغندې سیمه کې د تیلو د ټانکرونو په څمګه تمځای کې د لګیدنې د پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی او دغه پیښه په جدي توګه څېړي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار یوسف خان زدران راپور ته.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په لویدیز کې دور لګیدنې د هغه پیښې په اړه څېړنې کوي چې شاوخوا 400 د تیلو ټانکر پکې د اور په لمبو کې لولپه شوي دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د دې پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی چې د پیښې لامل پیدا کړي.
د کورنیو چارو وزارت نن سهار یو هیئت وټاکه ترڅو د تیر شپې حادثې په کابل کې چې متاسفانه د تیلو ټانکرونو ته اور لگیدلی هغه په جدي توګه باندې بررسی وکړي او خپل د بررسی او نتایج کورنیو چارو وزارت شریکی.
د ښاغلي صدیقي په وینا د شنبه په شپه شاوخوا 10:30 بجې د کابل په ارغندي سیمه کې د تیلو د ټانکرونو په یو تمځای کې د اور لګیدنې له امله شاوخوا 400 د تیلو ډک ټانکرونه ویجاړ شول. د چارواکو په وینا د ټانکرونو په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته تیل لیږدول. په همدې حال کې په سیمه کې یو شمېر آئینی شهیدانو د اور لګیدنې د رامنځته کېدو په اړه ازادي راډیو ته خپل نظر داسې څرګند کړ.
داسې ځایو باید امنیت سل په سلو کې تامین کړي. تقریبا دغه موټر 2 میاشتې دلته ولاړ و، هیچا پاسپاس پرداخت ونه کړ. ډریوران او شرکتو اکثره ډېر خلک د مظاهرې وکړي، مطلب ځای ونه نیوه. بالاخره انجام هم داسې وسې در ټول موټران وسوځېدل.
نو 4-5 ځای نه صدا د موټرو له مخې بنده کړه. په دې موټرو کې اور بل خورو راغله. منګا نور پال پونستون صدا راکټ و دا ماين و دا وان و.
سره له دې چې امنیتي چارواکي وایي چې تر اوسه د دې اورلګیدنې لامل جوت شوی نه دی، خو وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ادعا کړې چې دا اورلګیدنه د دوی د یو تکتیکي انفجار په ترڅ کې شوی او ګڼ مالی زیان یې رامنځته کړی دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماخام تر وو بجو پورې په اونۍ کې وو راځي خبرونه لري. تاسو کولی شئ زموږ خبرونه په اکثرو ښارونو کې د اف ام په 3.5 چپو او ټول افغانستان کې په منځنۍ 12.9 چپو واورئ. د کابل امنیتي مسؤلانو وایي چې پر کابل ښار د راکټي حملو د مخنیوي په هدف نوې امنیتي پوستې جوړوي. دوی وایي چې د امنیتي پوستې په هغو سیمو کې جوړیږي چې شک کېږي وسلوال مخالفان ورڅخه راکټي حمله کولی شي. جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
که څه هم د کابل امنیتي مسؤلان تل په کابل ښار کې د جدي امنیتي تدابیرو خبره کوي، خو لا هم نه دي توانېدلي چې پر دې ښار د وسلوالو مخالفانو د راکټي حملو مخه ونیسي. د کابل پر ښار کله ناکله د کوی صافي، د سبز ولسوالیو او ځینو نورو سیمو نه توغندي وشتل کېږي چې په ځینو مواردو کې تلفات او زیانونه هم اړولي دي. د کابل د امنی قومندانۍ ویان حشمت الله ستانگزی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې راکټي حملو د مخنیوي په هدف په ځینو سیمو کې نوې امنیتي پوستې جوړیږي.
په هغه ولسوالۍ کې چې تعداد ډېر دی لکه د سبز او کوی صافي یا د اړوندو سیمو څخه چې تعداد یې موږ هلته تدابیر لرو، خو بیا هم زه تکرارم چې موږ نږدې 14 ولسوالۍ لرو. دا ولسوالۍ بغرنۍ ولسوالۍ دي، ډېری یې په هره نقطه کې د یو پولیس فزیکي شتون نامکره خبر ده. اما هغه سیمې چې راکټونه ترې توغول کېږي، دوی کې نورې امنیتي پوستې جوړ کړي تر څو مخنیوی وکړي.
د کابل امنیتي چارواکي د دې نویو امنیتي پوستو د جوړولو خبره په داسې حال کې کوي چې د پنځشنبه په ورځ هم د کابل د نړیوال هوایي ډګر پر پوځي برخي څو توغندي ولګیدل. نړیوالو ورځپاڼو راپور ورکړی چې په دې توغندوي حمله کې یو هلیکاپټر هم ویجاړه شوی چې 13 میلیونه ډالر یې ارزښت درلود. دغه راز ویل شوی چې د راکټي حملو د کابل د هوایي ډګر پوځي برخې ته نور زیانونه هم اړولې دي. خو د افغانستان د هوایي ځواکونو قومندان جنرال وهاب وردک د شنبه په ورځ په دې اړه له خبرو کولو نه ډډه وکړه. په عین حال کې د امنیتي چارو سیډونکو جنرال عبدالهادي خالد وایي چې د کابل د امنیت په برخه کې امنیتي ارګانونه لازمه هماهنګي او ملګرتیا نه لري. د جنرال خالد په خبره همدا او د امنیتي مسؤلینو نور ناغیړي د دې سبب شوی چې وسلوال مخالفان کله ناکله پر کابل ښار راکټي او نورې حمله وکړي.
امنیتی سکتورونه په خپل منځ کې هماهنګي د کار ویش او داسې پروګرامونه نه لري چې د دې ډول حملو مخه ونیسي. د کابل او نورو لویو ښارونو ستراتیژیکي برخې نه دي مطالعه شوي. دوی ټول پیښو ته منتظر دي چې څه وخت کیږي او هر یو له پیښې او مسؤلیت نه ځان باسي.
پر کابل ښار له راکټي حملو سربیره وسلوالو طالبانو ځینې وخت انتحاري او ډله ییزې وسلوالې حملې هم کړي چې په ځینو مواردو کې د امنیتي ځواکونو تر څنګ عامو خلکو ته هم ډیر تلفات ور اړولي دي.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
تاسو د آشنا غږ رادیو اعلان واوریده. اوس د ازادۍ رادیو خبرونه ته غوږی. ولسی جرګې د لوړ زده کړو وزارت لخوا د کنکور د خپلواکې ادارې په نامه د یوې نوې ادارې د جوړولو موضوع له اوږدو بحثونو وروسته د جرګې د لوړ زده کړو او فرهنګي چارو کمیسیون ته راجع کړه. د لوړ زده کړو وزارت په پام کې لري چې د دې وزارت له تشکیلاتو بهر د کنکور خپلواکې اداره جوړه کړي چې د کنکور امتحان پورې اړوند موضوعاتو ته په خپلواکه توګه رسیدګي وکړي. دغه وزارت وایي دا طرحه په کنکور کې د شفافیت د رامنځته کولو په خاطر جوړه شوې او د تصویب لپاره د وزیرانو شورا ته وړاندې شوې ده. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
که څه هم د کانکور د خپلواکې ادارې د جوړېدو طرحه د لوړو زده کړو وزارت لخوا په رسمي توګه ولسی جرګې ته نه ده سپارل شوې، خو د جرګې غړو پرې د شنبې په ورځ مخکې له مخکې بحثونه وکړل. د جرګې لسګونو غړو د لوړو زده کړو وزارت له تشکیلاتو بهر د کانکور د خپلواکې ادارې له جوړېدو سره مخالفت وکړ او هغه یې د هیواد په زیان وبلله. د ولسی جرګې دوه غړي عبیدالله رامین او سید حسین ناصری په دې اړه وایي:
اگر ما هر روز دیگم به این تعداد اضافه کرده بریم یک
کمون هر اورز داش میری زیات کړو بودجا ور تعلق میکیږي. د کانکور د خپلواکي ادارې په نامه لنوي ادارې سره مخالف يم. دا اداره د لوړو زده کړو د وزارت په چوکاټ کې پاتې شي. مستقلی ادارې چې تر اوسه ایجاد شوی تلې له قانون څخه فرار کړي او د ولسی جرګې نظارت پرې کم وو.
د لوړو زده کړو وزارت غواړي چې د دې وزارت له تشکیلاتو بهر د کانکور خپلواکي اداره د دې لپاره جوړه کړي چې کانکور پورې مربوط ټول موضوعات همدغه اداره په شفافه توګه حل کړي. د کانکور د خپلواکې ادارې په اړه په جرګه کې تر اوږدو بحثونو وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي پریکړه وکړه چې یاد موضوع باید لومړی د ولسی جرګې د لوړو زده کړو او فرهنګي چارو په کمیسیون کې له حکومتي چارواکو سره شریکه او بیا د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شي. په همدې حال کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویاند عظیم نوربخش آزادی رادیو ته وویل د کانکور د خپلواکې ادارې د جوړېدو طرحه په کانکور کې د شفافیت د رامنځته کولو په خاطر د دوی لخوا د مدني ټولنو په مرسته جوړه او د تصویب لپاره د وزیرانو شورا ته استول شوې ده.
سر از این موضوع تاکید میکنیم که باید یک کمیته مستقل کانکور امتحانات کانکور ساخته شود تا این مدیا
مونږ په دې موضوع تاکید کوو چې د کانکور د ازموینې لپاره یو مستقله کمیټه جوړه شي. دا کمیټه به د امتحان چارې هم په ښه او شفافه توګه څیړي او هر ډول ستونزو ته به د حل مناسب لارې چارې مومي.
د افغانستان ولسی جرګه په داسې حال کې د کانکور د خپلواکې ادارې د جوړېدو پر طرحې چې دوی ته لا نه ده استول شوې بحث کوي چې د لوړو زده کړو قانون له کلونو راهیسې په دغه جرګه کې بې برخلیکه پروت دی او یوازې د څو اختلافي کلمو په خاطر نه تصویبیږي.
خبري مجله اوري.
د لوګر امنیتي چارواکي وایي په ازري ولسوالۍ کې باید د وسلوالو مخالفانو د پټنځایونو د لمنځوړلو لپاره پراخ تصفیوي عملیات ترسره شي. کنانو کابل ته به هم ګواښ جوړ کړي. خو د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي چې په ازري ولسوالۍ کې دا مهال وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی. په دې اړه تفصیل د ناجیه ساپۍ په راپور کې.
وروسته له هغې چې تېره اونۍ سلګونو وسلوالو مخالفانو د لوګر پر ازري ولسوالۍ حمله وکړه، دا مهال د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي که چېرې دې ولسوالۍ ته جدي پام ونه شي ممکن د کابل په ګډون یو شمېر نور ولایتونه هم امنیتي ګواښونو سره مخامخ شي. د لوګر امنیه قمندان عبدالحکیم اسحاقزی وایي چې په ازري ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پراخ حضور ته په پام د پوځي عملیاتو ترسره کېدو ته جدي اړتیا شته.
ډېر عاجل ضرورت دی. زموږ مشرانو ته موږ دا پیشنهادونه کړي چې په منګل او په سپین ماجتو په دې ځایو کې باید ټینګ عملیات باید وشي او پرسونل هلته زیات شي تر څو چې ولسوالي وکولی شي د خطر خلاص.
د لوګر امنیه قمندان عبدالحکیم اسحاقزی وایي تېره اونۍ نږدې 600 بهرنیو او کورنیو وسلوالو په لپسې ډول د لوګر پر ازري ولسوالۍ پراخه حمله وکړه. د هغه په وینا په دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ له څو ورځو نښته وروسته دوه اویا وسلوال ووژل شول او 36 نور ټپیان شول. ښاغلی اسحاقزی وویل چې له وسلوالو مخالفانو سره په دې نښته کې د ملي اردو او پولیسو 10 سرتیري هم وژل شوي او نور ټپیان دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په ازري ولسوالۍ کې د محل کوم امنیتي ګواښ نشته او د اړتیا په صورت کې به عملیات ترسره شي. نوموړي په دې اړه وویل:
خوشبختانه چې یو شمېر عملیات ترسره شوي دي. کوم راپورونه چې نن سهار موږ ترلاسه کړل لشپته څخه ډیرو وسلوالو ته پکې مرګ جوړه رسیدلې او دښمن ته درنه تلفات اوښتې دي او اوس مهال زمون قطعات هلته موجود دي. کچېره اړتیا ولیدل شي نو عملیات به د سیمایزو چارواکو سره په همغږۍ ترسره شي.
د لوګر چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه باید په ازري ولسوالۍ کې پوځي عملیات وکړي، خو وایي چې هلته باید زیات شمیر امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شي چې وتوانېږي د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو مخه ونیسي. د لوګر ولایت ازري ولسوالۍ چې د ډیورنډ کرښې خواته پرته ده ستراتیژیک موقعیت لري. د یو شمیر کارپوهانو په وینا په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو د پیل وروسته ګڼ شمیر وسلوالو طالبانو په پرله پسې ډول لومړی د هلمند پر څو ولسوالیو او بیا د لوګر پر ازري ولسوالۍ پراخې حملې وکړې.
دوستانو کې انټرنیټ ته لاسرسی لرئ کولی شئ زموږ خبرونې په ویبپاڼه کې هم وګورئ، پته ده ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس شپږ نیمې بجې.